ساکت کاربران را ثبت می کند. تلاش برای جلوگیری از APR به اینترنت. استفاده از GPS یا سیستم راهنمایی در افغانستان. و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. شرکت گوگل موقعیت و مسیر حرکت کاربران نرم افزارهای خود را برخلاف رضایت آنها ثبت می کند. تنها اندروید یا سیستم عامل شرکت گوگل برای گوشی های هوشمند در جهان حدوداً 2 میلیارد کاربر دارد. این موضوع نگرانی هایی را در رابطه با امنیت حریم خصوصی مردم ایجاد کرده است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
در اکثر موارد شرکت گوگل در رابطه با فعال نگه داشتن موقعیت یاب از کاربران اجازه می خواهد. به گونه مثال در صورت استفاده از اپلیکیشن گوگل مپس از شما خواسته می شود که اگر از این اپلیکیشن برای راهنمایی استفاده می کنید اجازه دهید موقعیت یاب گوشی شما فعال شود. در صورت موافقت شما با فعال نگه داشتن موقعیت یاب، گوگل مپس مسیر را که روزمره شما می پیمایید و به جاهایی که می روید ثبت کرده و شما می توانید آن را در اپلیکیشن مشاهده کنید. ثبت کردن لحظه به لحظه مسیر حرکت و موقعیت شما در طول زمان نگرانی های را در رابطه با نقض حریم خصوصی ایجاد می کند و در گذشته پلیس از چنین معلومات برای ردیابی متهمان استفاده کرده است که یک مثال آن استفاده پلیس از چنین معلومات در منطقه رالی ایالت نورت کارولینا می باشد. پلیس این ایالت برای پیدا کردن ردپای مجرم در تلاش یافتن وسایل و گوشی های نزدیک به محل حادثه بود. بنابراین شرکت گوگل با شما اجازه می دهد که موقعیت یاب را به طور موقت در بخش لوکیشن هیستوری یا تاریخچه موقعیت غیر فعال کنید. گوگل می گوید که با غیر فعال کردن موقعیت یاب نمی تواند تاریخچه موقعیت شما را به یاد داشته باشد. صفحه راهنمایی کاربران نرم افزارهای گوگل در رابطه چنین نوشته است: هر وقت که خواسته باشید می توانید موقعیت یاب را غیر فعال کنید. وقتی موقعیت یاب غیر فعال است، تاریخچه مسیر حرکت شما ثبت نمی شود. این گفته ها واقعیت ندارد. حتی در صورتی که موقعیت یاب گوگل به طور موقت غیر فعال هم باشد، شما را از اپلیکیشن های گوگل بعضی از جاهایی را که شما می روید بدون گرفتن اجازه از شما ثبت می کند. به گونه مثال، گوگل موقعیت بعضی از جاهایی را که شما هستید و برای لحظه اپلیکیشن مپس را باز می کنید ثبت می کند. همچنان در تلفن های اندروید وقت معلومات آب و هوا تجدید می شود. به طور عمومی موقعیت شما نیز به طور دقیق تثبیت شده و ثبت می شود. همچنان در بعض اوقات جستجو در شبکه اینترنت که با موقعیت هیچ رابطه ای ندارد، مثلا جستجوی یک نوع کلچه و یا کاغذ پران برای کودکان، حساب شما در سایت گوگل موقعیت شما را به طور بسیار دقیق ثبت می کند. فردریک کالتیونر از نهاد پرایوسی اینترنشنال یا حریم خصوصی بین المللی میگوید که ثبت کردن موقعیت افراد بدون رضایت آنان کار نادرست است.
بسیاری از اپلیکیشن ها برای فعالیت نیاز به معلومات موقعیت شما دارند و این کار اشکالی ندارد، ولی شما باید مشتریانتان را از قبل آگاه کنید که با معلومات آنها چی کار انجام دهیم و شما باید با آنها اجازه دهید تا آن را غیر فعال کنند. مشکل این است که شرکت ها هرچه بیشتر در مورد شما بدانند به آسانی شما را تحت تاثیر قرار می دهند و برای این کار موقعیت شما یک بخش بسیار مهم است. ما باید همیشه درباره هر کس که مقدار زیاد معلومات را ارزیابی می کند از احتیاط کار بگیریم، زیرا امکان استفاده از معلومات بر ضد خود ما وجود دارد و نباید نگرانی ما تنها در رابطه با شرکت مشخص باشد. امکان این هم وجود دارد که معلومات به زور و یا به امر پلیس از شرکت ها گرفته شود و همچنان در شمار زیادی از کشورهای جهان روش حفاظت از معلومات و حریم خصوصی وجود ندارد.
اما سخنگوی شرکت گوگل در پیام کتبی به آژانس خبری رویترز نوشته است که موضوع آنان در این رابطه کاملا روشن است.
راه‌های مختلفی وجود دارد که گوگل برای مساعد کردن تجربه خوب خدمات به مردم از آن استفاده می‌کند، مانند تاریخچه موقعیت، فعالیت در شبکه اینترنت و اپلیکیشن و خدمات موقعیت‌یابی وسیله‌ای که شما به کار می‌برید. ما درباره این خدمات به طور واضح معلومات ارائه می کنیم و تنظیمات را بهتر می سازیم تا مردم بتوانند آن را روشن و یا خاموش کنند و هر زمانی که خواسته باشند تاریخچه استفاده خود را حذف کنند.
پس از رسوایی های اخیر شرکت فیسبوک و تصویب قوانین تازه برای حفظ حریم خصوصی در اتحادیه اروپا، شرکت های بزرگ تکنولوژی به دلیل عملکرد آنان در مدیریت معلومات تحت بررسی قرار دارند.
میان آنچه مردم می توانند درک کنند و کاری که شرکت ها انجام می دهند اختلاف وجود دارد و به نظر من بهترین مثال آن این است که شما کمی بیشتر توجه می کنید و تنظیمات را تغییر می دهید و نمی خواهید موقعیت و مسیر حرکت شما ثبت شود، ولی شرکت ها باز هم موقعیت شما را ثبت می کنند. بنابراین این کار فراتر از انتظار معقول مردم است.
این مسئله بر حریم خصوصی بیش از 2 میلیارد کاربر که از سیستم عامل آنراید شرکت گوگل استفاده می کند و همچنان صدها میلیون کاربر آیفون که از اپلیکیشن گوگل برای نقشه راهنمایی و یا جستجو کار می گیرند تأثیر می گذارد.
پدر سال که چه نن سبا دیر خلق دی ورزنی ژوند دیر و چارو در سر کول لپاره زیرک و تلیفونونو کار اخلی، یو شمیر طبی کارپوهان خبرداری ورکوی چه د تکنالوژی په وسیلو باندې احتیاط ورځ تر بلې زیاتیږي، یعنې د ستونزې د حل لپاره شرکتونه او حکومتونه په ګډه سره کار کوي. نو تفصیل ریپورت.
ښایي د هغو ورځو تصور سخت وي چې موږ موبایل تلیفونونه نه درلودل، خو یو شمیر کارپوهان وایي د تلیفونونو، تبلیټونو، کمپیوټرونو او نورو وسیلو زیات استعمال زموږ صحت ته تاوان لري.
د ډیرو خلکو خوب یې متاثره کړی، ځکه د تلیفون او کمپیوټرونو د رڼا له امله کافي خوب نه کیږي، او د ټولنیزو رسنیو او گیمونو لپاره د تلیفون زیاته استفاده په زیات احتمال سره ډیپریشن رامنځته کوي.
د یو شمیر څیړنو له مخې په تلیفونونو د معتادو کسانو شمیر د 1 او 6% ترمنځ ښودل شوی.
اوس چې د ټکنالوژۍ د استعمال له امله ډیر کارونه په چټکۍ سره کولی شو او خلک ډیر وخت په ځیرکو او وسیلو باندې د کار، گیم وهلو او نورو تفریحي شیانو تیروي، له تلیفون پرته ژوند په یو مشکل بدل شوی.
د ګوګل شرکت د ډیجیټل صحت په نامه د یوې ځانګړې پاڼې د معرفي کولو اعلان وکړ، او د اپل شرکت هم په پلان کې لري چې د روان کال په وروستیو کې له ټکنالوژۍ څخه د کمې استفادې یوه ځانګړتیا معرفي کړي. فرانسې له کاري ساعتونو وروسته د ایمیلونو استول بند کړي او د داسې قوانینو په ترتیبولو کار کوي چې زده کوونکي به په ښوونځیو کې د تلیفون له کارولو منع کړي. تانیا ګوردن چې له 20 کلونو راهیسې د ټکنالوژۍ په کاروبار بوخته ده وایي مور او پلار خپلو کوچنیانو ته په ډیر کم عمر کې تلیفونونه ورکوي.
کوم څه چې زه ډیجیټل بیبی سیټینګ یا په ټکنالوژۍ سره د ماشوم رالویونه وایم، دا دی چې میندې د خپل ماشوم د آرامولو لپاره د 2 دقیقو لپاره تلیفون ورکوي. له همدې ځایه دغه احتیاط شروع کیږي.
اغلی ګوردن اوس داسې یو شرکت مشري کوي چې په ټکنالوژۍ باندې د خلکو د احتیاط د کمولو لپاره کار کوي. خلک خپل تلیفونونه ګل کوي او پر ځای په طبیعي فعالیتونو کې برخه اخلي.
یو ساده کار چې وکړو دا دی چې تلیفون له خپل نظره لرې کیږو، ځکه په دې توګه نشو کولای د زنګ او غږیزو پیغامونو غږ واورو. البته د زنګ غلي کول هم ښه کار دی.
د زیاتو خلکو لپاره د دغه خبرې کول اسانه خو عملي کول یې ګران دي.
شاوخوا 300 کاله پخوا انګریز سیاح جان سمیت د امریکا د متحده ایالاتو په ختیځ کې پروت د چسپیک بی خلیج له یو سر څخه بل سر ته سفر وکړ، او شاوخوا 4,800 کیلومتره په مساحت یې د خلیج او شاوخوا سیندونو نقشه واخیستله. اوس د نوی ټکنالوژي پر مټ یې داسې نقشه اخیستل شوې چې خلک یې په مجازي توګه په آنلاین باندې کتلی شي. نو تفصیل ریپورت.
د ماریلند ایالت د پورتاکسن په سیند کې چې د چسپیک بی د خلیج یوه برخه ده، دغه کوچنۍ کښتۍ د ټیرن 360 په نامه د مجازي نقشې اخیستنې د شرکت د رئیس راین ابراهمسن لخوا ډیزاین او جوړه شوې. د ګوګل سټریټ ویو له ټکنالوژۍ څخه په الهام اخیستو ښاغلی ابراهمسن د سیندونو داسې مجازي نقشه جوړه کړې چې کتونکی حس کوي په کوچنۍ کښتۍ کې سپور دی او هر څه له نږدې ویني. خو د دې ډول یوې مجازي نقشې جوړول دومره هم آسان کار نه دی.
په پاسانه برخه کې شپږ کمرې د نور یو سنسر او جی پی ایس لرو. دلته لاندې د روښانه لمسی سکرین لرونکی کمپیوټر لرو. کمرې په کمپیوټر فعالیږي چې په عین وخت کې د جی پی ایس لارښود، هوا، فشار، لندبل او حرارت ثبتوي.
کله چې کښتۍ د پوتاکسن په سیند کې روانه وي، کمرې په هرو 200 مترو کې په لوړ کیفیت سره په سلهاو او زرهاو عکسونه اخلي چې مجازي نقشه ورڅخه جوړه کړي. نن ابراهامسن د پوتاکسن د سیند د یوې برخې 40,000 نور عکسونه اخلي او نقشې ته ورزیاتوي. د چاسپیک بی د یولس سیندونو د مجازي سفر نقشه د چاسپیک کنزروانسي په نامه د چاپیریال ساتنې د یوې ټولنې لخوا تمویلیږي او د چاسپیک کنزروانسي .org په ویبسایټ کې کتل کیدی شي.
موږ غواړو چې خلکو ته معلومات برابر کړو او د دې الهام ورکړو چې زموږ سیندونه وګوري، د چاسپیک بی خلیج لیدنه وکړي او د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
ابراهامسن وایي مجازي سفرونه د سندونو د خکولا د خودلو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې ستونزې هم را برسېره کوي.
د سواحلو لمنځتلل، ککړتیا، د کانالونو وچیدل او په اوبو کې د ډیرو ټایرونو موجودیت او یوازې په خودلو سره خلکو ته خودل کیږي چې خلک د خپل چاپیریال او سندونو په پاکولو کې برخه واخلي.
د پوتاکسن په شان سندونه چې د چاسپیک بی خلیج ته بهیږي د واشنگتن او بالتیمور په شان لویو ښارونو سره نږدې موقعیت لري او په دې توګه ډیرو خلکو ته فرصت ورکوي چې د خلیج مجازي او حقیقي ننداره وکړي.
خلک له مجازي سفر څخه په ګټه اخیستو کولی شي د خپل میز له سر څخه، له خپل کور څخه او یا هم په دفتر کې خپل سفر پلان کړي او یا په خپلو موبایل تلیفونونو کې د نړۍ په هره برخه کې وګوري.
وس د چاسپیک بی خلیج ته وربهیدونکې ټول سندونه د انګریز سیاح جګړن جان سمیت په نامو نومول شوی ملي تاریخي پارک برخه دي.
می‌اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری در بخش ما را همراهی می‌کنه. سلام ژیلا جان.
دوستان سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. بله، باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، ربات‌ها در مرکز برنامه‌گذاری استراتژیک سال 2020 چین قرار دارد. استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند اقتصاد چین را تغییر دهد. روبات های پرواز کننده، روبات هایی که می رقصند و برخی دیگر از روبات ها که در بخش صنعتی کمک می کنند جزء نمایشگاه جهانی روبات سال 2018 در شهر بیجینگ بود. چین در نظر دارد که برنامه استراتژیک خود را الی سال 2025 با ساختن روبات ها متمرکز سازد. در این برنامه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تکنولوژی بیشتر در نظر گرفته شده است. قرار است شرکت های داخلی ربات ساز چینی به شمول کنبات انواع خدمات هوش مصنوعی و ربات های انسان نما را تولید نمایند. در رقابت شرکت های ربات ساز آلمانی با ساختن نوع بهتر ربات ها در ردیف اول قرار گرفتند. در خبر دیگر، باز هم در مورد ربات ها، در کنفرانس بین‌المللی ربات‌ها در بیجینگ مسابقه ربات‌ها برگزار شد. در این مسابقات ربات‌ها به جنگ پرداختند و یکی بر دیگر پیروز شد. جنگ ربات‌ها نوع جدید رقابت ربات‌هاست که در آن توانایی ربات‌ها تخریب شدن و در مجموع امکاناتی که ربات‌ها با آن کار می‌کنند امتحان می‌گردد. حداقل 200 بازیکن از دانشگاه‌های مختلف چین با معرفی ربات خود در این مسابقه یا جنگ ربات‌ها شرکت نموده بودند. برخی از ربات‌ها با چکش، بیل، رنج، چرخک و غیره اشیای مخرب مجهز ساخته شده بودند. یگانه قانونی که بر همه ربات‌ها تطبیق می‌شد این که هر ربات باید حدود 13.5 کیلو وزن داشته باشد تا در رقابت راه پیدا کند. ربات‌ها در ظرف 3 دقیقه بازی می‌کردند و هرگاه در 10 ثانیه اول حرکت می‌کردند از بازی بیرون می‌شدند. قضات نظر به سرعت و حرکت ربات‌ها را بررسی کردند. در خبر دیگر از کیوبا، اولین بار مردم کیوبا اینترنت و وای فای را برای چند ساعت تجربه کردند. اخیراً شرکت های مختلف در کیوبا تلاش نمودند تا اینترنت را به مردم این کشور برسانند. در نتیجه اولین بار جمعیت 5 میلیونی کیوبا حدود 8 ساعت متواتر اینترنت داشتند. شرکت مخابرات کیوبا رساندن اینترنت به طور امتحانی را به مردم یک موفقیت خواند. مردم کیوبا فقط در بیرون از منزل و از طریق هات اسپات با اینترنت و وای فای دسترسی پیدا کردند. تا کنون خدمات اینترنت در منازل افراد امکان پذیر نشده است. یکی از بلاگرهای کیوبایی از حساب شخصی خود در توییتر اولین بار از کیوبا پست نمود و استفاده اینترنت توسط باشندگان کیوبا را یک موفقیت شهروندی خواند. آریو نام جدید چراغ هوشمند است که برای کمک به افراد در منزل با گزینه هوش مصنوعی و وای فای ساخته شده. این چراغ که با سایر اشیاء خانه از طریق وای فای وصل میشه، در این زمان نوع سلیقه شخصی فرد حفظ میکنه. با بیدار شدن روشن میشه و موقع شام چراغ رنگ تیره را به خود میگیره تا فرد با فراموش کردن خستگی روز آماده خواب شود. این چراغ ها نه تنها به روشن ساختن منزل ساخته شده، بلکه برای کاربر کمک میکنه که ساعت بهتر داشته باشه. قیمت از او کمتر از $250. فایر والا اسم وسیله است که میتونه امنیت اینترنتی را در منزل یا در محل کار تامین کنه. این وسیله با اسکن کردن با راوتر یا وسیله رساندن اینترنت در خانه وصل میشه و در صورتی که در اینترنت ویروس باشه یا کسی تلاش کنه داخل شوه، او را مانع خواهد شد. این وسیله هوشمند و قوی برای مسئولیت و بخصوص حفاظت از کال که با اینترنت وصل میشن طراحی شده است. قیمت آن حدود کمتر از $130. اولین پرامپتر یا خوانش متن از صفحه کامپیوتری به شکل کوچک است و به نام کویک استارتر ساخته شده. این پرامپتر که با تلفن هوشمند وصل می‌گردد، با گذاشتن لنز مخصوص روی کامرا قرار می‌گیرد و برای کاربر با خبرنگار یا خبرنگار اجازه می‌دهد که گزارش خود را با خوانش پرامپتر یا متن به راحتی ثبت کند. گیم پلی‌استیشن و سایر وسایل بازی گیم‌ها به نام مانستر هانتر که اخیراً برای علاقه‌مندان عرضه شد، با عنوان یکی از پرفروش‌ترین گیم‌های امسال شناخته شده است. تا کنون حدود 10 میلیون کپی از این گیم برای پلی‌استیشن به فروش رسیده. شرکت سونی برای علاقه‌مندان پلی‌استیشن 4 کنترلر جدید با رنگ‌های جالب طراحی و عرضه کرده. اینا کنترلرها با امکان ضد تکان خوردن با قیمت $65 به فروش می‌رسند. یکی از چینل های یوتیوب که نواره های تکنولوژی را در قالب ویدیو کوتاه و معلومات مشخص از معرفی میکنند، چینل تک دیلی یا تکنولوژی روزمره است. در چینل برخی از اپلیکیشن های مفید نیز معرفی شدند که معلومات از اون را خودتون میتونین در ویدیو دنبال کنین. اسم چینل یادداشت کنین، تک دیلی. دوجه
تشکر از شما همجیرا جان، یک دنیا. و همچنان از شما تشکر که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما مطالب جالب و تازه را از جهان تکنولوژی در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است ما را در رسانه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. افغانستان که یو شرکت د موټرونو د خوندیتوب څارنې او امنیت لپاره د جی پی ایس سیستم فعال کړی. د درګ په نوم د دغه شرکت مسؤول وایي که څه هم د جی پی ایس آلې له بیرون څخه راوړي، خو د چلونې سیستم او ډیټابیس یې دلته ورته جوړ کړی دی. حکمت سروش په دې اړه یو رپورټ لري.
د ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار چې د درک په نوم د ټکنالوژي خدمات یو شرکت لري، د موټرونو د خوندیتوب څارنې او د غلا د مخنیوي لپاره په موټرونو کې د جی پی ایس د لګولو یو سیستم جوړ کړی. سهار وایي چې دغه جی پی ایس سیستم ته یو ډاټابیس جوړ کړی چې موټرونو په کې څارل کیږي او د دې ترڅنګ د موټر څښتن کولای شي د خپل زیرک ټلیفون او کمپیوټر له لارې هم خپل موټر وڅاري، او که موټر غلا شي کولای شي د موبایل او یا پیغام له لارې موټر ګل کړي.
د موټر موږ باندې ارتیابي کولای سو، لیدلای سو چیرته ده د دې موټر باندې چلندول بندولای سو، کولای سو موټر څومره تیل دي، څومره چیرته ګرځیدلی ده، په څومره سپیډ ګرځیدلی ده، پر ای سی ام سی ګولولای سو، په انټرنیټ ګولولای سو. لغوره دو خواته موږ د موټر تاریخچه کتلای سو، موټر پر تیر یو هفته، یو دوه هفته، یو میاشت، درې میاشت پورې د چیرته ګرځیدلی ده او په کوم سرعت او په کوم تیلو کې دیو مشخصاتو ګرځیدلی، هغه ټول ته درخی او تاسو سره مرسته کوي.
د درک مسول وایي چې اوس ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو او ادارې د خپلو کارکوونکو د څارنې او خوندیتوب په خاطر له جی پی ایس څخه کار اخلي.
یواز ماشمان نه اته ډېرې کمپنۍ خپل مارکیټران دی خپل کارمندان سي او دی باندې کار کوي غي جی پی اس کړي دي چې دی وګوري دي چیرته دي چا سر کینی ان پټول کې غي د تارو لوکي همکاري سر کوي دی خپل کارن په وخت اجرا کوي کنه نو غي استا د سي ډېرې کسانوم دی ماشمان پسنګ مو سره جی پی اس کړي دي
اغه ملک سهار وای چې د کابل ترڅنګ په یو شمیر لوی شهرونو کې هم څنګه جوړ کړي او رستر بلې مشتریان په زیاتې دودي حکمت سروش کابل. محصلان یک پوانتون مسی برای ترویج انرژی های پاک و قابل تجدید و مقابله با افزایش قیمت تیل موتری را طراحی کردند که از هوا به حیث انرژی کار میگیرد و به گفته آنها استفاده از این موتر تقریبا هزینه ندارد. شرح بیشتر در این گفتگو.
محصلان پوهنتون حلوان مصر روی نظریه پژوهش کردند که در صورت امکان از هوای متراکم یا فشرده به حیث انرژی حرکی در موتر استفاده کنند. آنان در مدت یک سال توانستند نظریهشان را در عمل پیاده کرده و موتر را طراحی کنند که با استفاده از هوا حرکت می کند. این محصلان در بخش انجینری میخانیک پوهنتون حلوان مشغول تحصیلند و در جریان طراحی و ساختن این موتر با کمبود منابع مالی و نبود تجهیزات روبرو بودند. اما این مشکلات نتوانست آنان را از یافتن راه بدیل و رسیدن به هدف باز دارد و در نهایت موفق به ساختن موتری شدند که با هزینه کم و انرژی پاک حرکت میکند.
چیزی که از قیمت اصلی آن مهمتر است هزینه استفاده از آن می باشد. هزینه استفاده از این موتر تقریبا صفر است. در واقع شما هوای متراکم را به کار می برید. شما نیاز ندارید برای خرید تیل پول بپردازید و به هوای سرد نیز نیاز ندارید.
در ابتدا محصلان تلاش کردند تا موتر را طوری بسازند که با استفاده از هوای فشرده در بالون کاربن فایبر فعالیت کند. هوا از داخل بالون به دستور یک سرکت برقی آزاد شود و در نهایت موتر حرکت کند. سپس نظریه آنان به دلیل نبود بالون کاربن فایبر تغییر کرد و در عوض انجن پترولی را تغییر دادند و با استفاده از هوای فشرده آن را فعال کردند. این موتر در حال حاضر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و مسافت 30 کیلومتر را با یک بالون هوای فشرده می پیماید. این محصلان معتقدند که با استفاده مؤثر از منابع این موتر با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت خواهد کرد. این گروه در آرزوی یافتن منابع مالی هستند تا بتوانند این موتر را به طور گسترده تولید کنند.
سمندرونو کې لږ اندازه یورانیم موجود دی. له یورانیم څخه بیا اتمی ریاکټرونو لپاره د سوخت موادو په توګه کار اخیستل کیږي. خو د سمندرونو له اوبو څخه یې تصفیه او ترلاسه کول ستونزمن کار دی. یعنې لپاره فابریکه کې ساینس پوهان له تار څخه په ګټه اخیستو په اوبو کې د موجودو یورانیمو د ترلاسه کولو هڅه کوي. نو تفصیل پرې پوهیږو.
د جاکټونو د اوبدلو لپاره د اکرلیک تار په څیر تارونو څخه څیړونکو داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې په اوبو کې موجود یورانیم جذبوي. له ډیرو تجربو وروسته بریالي شولو. د اکرلیک تار داسې یو کیمیاوي ګروپ لري چې د سمندر له اوبو څخه د یورانیمو د جذبولو لپاره په خاصو کیمیاوي ګروپونو بدلیدلی شي.
د سمندر په هر لیتر اوبو کې شاوخوا 3 مایکروګرام یورانیم موجود دی. دغه کم اندازه په مجموع کې 4 میلیارد ټنه کیږي چې د اتمی بټیو لپاره د سونګ د موادو په توګه د راتلونکو څو پیړیو لپاره کفایت کوي. د استخراج د مناسبو شرایطو د معلومولو لپاره د ډبل نارنجي تار پاک بندلونه د سیاتل د ښار په یو لابراتوار کې د اوبو د هاوس په لندنۍ برخه کې ځای پر ځای شول او د سمندر د څپو چاره تقلید شوله. یو څرخ د یوې میاشتې لپاره اوربان د سمندر اوبه وپاشلې. چړونکو تار په منظمه توګه چکاو چې معلومه کړي څومره رادیو اکټیو مواد جذب کړي.
We're able to control seawater, use natural seawater.
موږ په دغه تجربه کې وکولای شو چې د سمندر لوبو ګټه واخلو او کنټرول کړو. په دغه تجربه کې مو د حرارت درجه هم کنټرول کړل شو. د اوبو جریان هم کنټرولو چې د جذب او رسوب لپاره مهم دی.
دا غطار به ورسته د ال سی دبليو په نامه د ټکنالوژي او شرکت ته وصل شو او هلته ورڅخه د یورانیم پودر واخستل شو. په اوله مرحله کې 15 ګرامه یورانیم ترلاسه شول. 15 ګرامه دومره زیات نه دي، خو دغه پروسې ته پراختیا ورکول ښایي د امریکا د اتمی برق په صنعت کې چې د اوس لپاره د خپل اړتیا وړ 90% یورانیم له بهر څخه واردوي ژور بدلون راولي. له دغه ټکنالوژي څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي.
This material
also دا ټکنالوژي همدارنګ کولای شي چې درانه او قیمتي فلزات جذب کړي. زه په بیلابیلو برخو کې د استفادې امکانات وینم. د مثال په توګه له اوبو څخه د زهرجنو وسپنو جذبول او په تولیدي کارخانو کې د اوبو د پاکولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل،
چې دا د سمندرونو د راتلونکو لپاره ښه خبره ده.
پنګولینز میګی خوړونکي هغه ژوي دي چې په نړۍ کې په پراخه کچه غیر قانوني تجارت کوي. اوس بریتانوي څېړونکي غواړي د ټکنالوژۍ په مرسته د دغو ژوو د غیر قانوني ښکار او قاچاق مخنیوی وکړي. تفصیل ریپورت.
پنګولینز یا میګی خوړونکي ډیر کرار حیوانات دي. دوی د ارمډلو د حیوان په شان زغری ته ورته کلک پوستکی لري چې خپل ځان ور باندې له نورو ښکاري حیواناتو ساتي. د دوه حیواناتو پوستکی ته د تقاضا زیاتېدو د دوه حیواناتو غیر قانوني ښکار ته زمینه مساعده کړې. خو اوس په انګلستان کې څېړونکي د داسې یوې طریقې په انکشاف کار کوي چې تر مخې به یې د میګي خوړونکو له پوستکو څخه د ګوتو د نښې په اخیستو سره ښکاریان پیدا کړي.
موږ د دغه حیوان پوستکی د جل په سکن کې کیښود. کله چې نرم شو نو په سیستم کې کار ورکړ او د ګوتې نښې مو ورڅخه واخیستله.
د غادلی ټیم د جرم له صحنې څخه د شواهدو د ترلاسه کولو لپاره لمنل شو نړیوالو معیارونو څخه ګټه اخلي. دوی د جل ټوټې په پوستکي باندې مخي او له هغه وروسته یې سکن کوي چې په پوستکي باندې د ښکاری د ګوتو نښې پیدا کړي. د ټکنالوژۍ څخه د ګټه اخیستو دغه ساده پروسه د قانون منګولو ته د ښکاریانو او قاچاقبرو لسپارلو سره مرسته کوي.
د ګوتې نښې ښایي په هغه کیفیت معلوم نشي چې د یو حقیقي جرم له صحنې څخه اخیستل کیږي، خو بیا هم کولای شو له یو شمېر طریقو او مواد څخه په کار اخیستلو داسې شواهد ترلاسه کړو چې په نورې تجزیه او تحلیل سره یو څه کره شواهد ورڅخه ترلاسه کړو.
له دغه پروژې سره د لندن د حیواناتو د پیژندنې ټولنه او د بریتانیا سرحدي ځواکونه همکاري کوي، ځکه له خطر سره د مخامخ ژوو چې میګي خوړونکي هم پکې شامل دي د تجارت د ممنوعیت د نړیوال میثاق له مخې د دغه ژوي د پوستکي انتقال منع دی او له سرحدي ځواکونو باید اجازه واخیستل شي. دغه ټکنالوژي به د میګي خوړونکو ژوو په غیر قانوني تجارت ژور اغیز وکړي.
What it does is it gives us the ability
دغه ټکنالوژي سره کولای شو چې د میګي خوړونکو د پوستکي د قاچاغ د مخنیوي ترڅنګ د مجرمینو هغه سازمان یافته کړي هم پیدا کړو چې د قاچاغ ته زمينه برابروي.
کچيري دغه قاچاغ مخه وننی ولشي نو د میګي خوړونکو نسل به ورکشي.
There are places where we've seen
پوزین سیمو کې د حیوان نسل په بشپړ توګه منځتلله. په همدې خاطر په کار د چي د تجارت د مخنیوي لپاره لارې چارې پیدا کړو او د ښکار مخه ونیسو.
کریستی هندرسن د پیتا په نامه له حیواناتو څخه د دفاع لیټولن سره کار کوي.
So not only are we killing them
موږ نه یوازې دغه حیوانات وژنو او د بدن لغړیو د غلطو رواجونو لپاره کار اخلو، بلکې نسل هم له خطر سره مخامخ دی او باید د ساتنې لپاره ډیر کار وکړو.
د حیواناتو او نباتاتو قاچاق، انساني قاچاق، مخدره موادو او د وسلو قاچاق وروسته څلورمه درجه لوی نړیوال جرم ګڼل کیږي. هر کال له دغه غیر قانوني تجارت څخه د ولس او درویشت میلیارد ډالرو ترمنځ غیر قانوني پیسې ترلاسه کیږي.
دا وزريونه کاروان هیله د خبرونه ټول مطلبونه باندې پام ورګرځي دي. مخکې څه پامنه غواړم یاده ونه وکړم. موږ د خبرونه د لاخوال لپاره تاسو نظریو او وړاندیزونو ته ستاسو په لارې تاسو کولی شئ د نن خبرونه په ګډون په کاروان ټولې تیرې خبرونه د کاروان د فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری وسپانه کې وګورئ. هیله ده سلام تر بیا. الله. We'll be right back.
پاکستان میں توانائی کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر 47 سال میں مہنگائی کی سب سے اونچی شرح سے نوجوان طبقہ بھی بری طرح سے متاثر
آٹا وہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا
اور بھارت میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپوں کے بعد ملک میں آزادی اظہار رائے کی صورتحال پر تشویش وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد پاکستان کے موجودہ بدترین معاشی بحران سے ملک میں مہنگائی کی سطح 47 سال کی بلند ترین سطح پر ہے جبکہ بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ابھی جاری ہیں اور حکومت نے عالمی ادارے کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے 170 ارب کے نئے ٹیکسز کے لیے بجٹ تجاویز پارلیمان کو بھیج دی ہیں اس نئے فائنانس بل کے بعد شہریوں اور ماہرین کی کیا رائے ہے آصم علی رانا نے جاننے کی کوشش کی
کھانے پینے کے آئٹم ہیں جو ہم لوگوں کی ضرورت کی اشیاء ہے وہی مہنگی ہیں بچوں کو ہم لوگ نہ سبزی کیا انڈے وغیرہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا غریب بندہ جو ہے آٹا وہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا چاول چینی آٹا دالیں ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہیں
کام شام سب ٹھنڈے ہو گئے سمجھ نہیں آ رہی ہے بہت زیادہ اور انتہائی مہنگ پائی ہو گئی ہے بے بسی ہو گئی ہم زمین آنر ہونے کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو بقایا عام عوام کا کیا ہوگا یہ سمجھ نہیں آ رہا
دن رات میں پریشانیوں کاٹتا ہوں 18 گھنٹے میں ڈپٹی کرتا ہوں لیکن ہمارا گھر کا چولہا بھی نہیں جل رہا کیسے جلے یہ 500 روپے کی کلو چنے کی دال ہو رہی ہے
ہو سکتا ہے کچھ ٹیکسز کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پہ اس طرح سے نہ آئے تمام سیکشن پہ لیکن اس کا جو اکانومی پہ امپیکٹ آئے گا بزنسز پہ آئے گا وہی ٹرانسلیٹ ہو کے عوام میں ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا منفی اثر آئے گا اور اگلے جو 5-6 مہینے ہیں اس میں عوام پرٹیکولرلی اس منی بجٹ کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک دم ہماری کرنسی ڈیپریشیٹ اور ڈی ویلیو ہوئی ہے اس کا بھی ایک انفلیشنری امپیکٹ ساتھ میں آئے گا اور اگلے 6 مہینے جو ہے انفلیشن کنٹرول کرنا اس حکومت کے لیے نہایت مشکل ہوگا
عام شہریوں کی مشکلات اپنی جگہ لیکن ماہرین کے مطابق ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچی ملکی معیشت کو بچانے کے لیے یہ اقدامات ناگزیر تھے حکومت نے ان اقدامات کی ذمہ داری سابق حکومت پر عائد کی ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل نہ کیا اور اب اس کی قیمت پوری قوم کو ادا کرنی پڑ رہی ہے آصم علی رانا وائس آف امریکہ اسلام آباد
دنیا کے کئی دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی حکومت کے لیے مہنگائی پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کووڈ کی عالمی وبا اور روس یوکرین جنگ کی وجہ سے مہنگائی میں ہونے والے اس اضافے سے نوجوان طبقہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور اگر اس صورتحال پر جلد قابو نہیں پایا جاتا تو نوجوان نسل سوشل فرسٹریشن کا شکار ہو سکتی ہے اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ
ضلع پشین سے تعلق رکھنے والے سید عبداللطیف نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 7 ماہ قبل ذاتی کاروبار میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں ایک کیفے کھولا مگر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے سبب اس کاروبار سے جو امیدیں انہوں نے وابستہ کی تھیں وہ جلد ہی دم توڑنے لگی
ہمارے کیفے کی تقریباً 100 بندوں کی سیٹنگ ہے جس میں سے بے مشکل 20-30 بندے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ملک کے جو آلات ہیں مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگ کم آ رہے سر اثر پڑی ہوئی آلات کی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فرار طور پر زندہ رہ کے کاروبار کو جاری رہ کے تاکہ خدا نخواستہ خلا ایسا معاملات نہ آ جائے کہ وہ بند کرنا پڑے
کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح دہائیوں بعد بلند ترین سطح یعنی 27.55% پر پہنچ گئی جو کہ 1975 کے بعد سب سے زیادہ ہے جس کے بعد نئے کاروباروں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے
کہ ایز بینگ اے ویمن انٹرپرینور اٹ ریلی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایک اسٹارٹ اپ ہوں, آپ جتنی اسٹرگل کی ہو, آپ کا بزنس ابھی شروع ہوا ہو اور اچھا رن ہونا شروع جیسے ہی ہو. پہلے کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے ہمیں ہٹ ہوا, اب پاکستان کی اکانومی کے جو حالات ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس حالت میں کوئی بھی اپنا بزنس, بڑے بڑے بزنس جو ہیں وہ سسٹین نہیں کر پا رہے, تو آپ سوچیں کہ چھوٹے بزنس کیسے سسٹین کریں گے. دوسرا جو سب سے بڑا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ چیلنج ہے کہ جو پرائسز تھیں لوکل مارکیٹ کی, اب جیسے فار ایگزامپل ہمیں پی جی یا گلیسٹرول جو پچھلے دو سال پہلے 1700 روپیز میں مل رہا تھا پر کے جی, اب وہی مٹیریل جو ہے 17,000 کا ہے لوکل مارکیٹ میں, جو کہ ایز اے مینوفیکچرر ہماری جو بائنگ کیپیسٹی اس سے باہر ہو گئی. اینڈ آن دا سیم اینڈ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے انفلیشن کے حالات ہیں اور اکانومی ہے پاکستان کی, تو لوگوں کے پاس تو بیسک نیسیسٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, اب وہ لگژری آئٹم پہ کیوں آئیں گے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر سال روزگار کی تلاش میں 20,00,000 سے زائد نئے افراد مارکیٹ میں شامل ہوتے ہیں. روزگار کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معیشت کی 7-10% گروتھ ریٹ درکار ہے, جو کہ موجودہ حالات کے تناظر میں مشکل دکھائی دیتی ہے.
ماہر معاشیات ڈاکٹر ساجد امین جاوید کا کہنا ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث خدشہ ہے کہ اس سال پاکستان کا گروتھ ریٹ عالمی اداروں کے دیے گئے اندازوں سے بھی کم ہو. ایسی صورت میں نوجوان افراد کو مارکیٹ میں روزگار تلاش کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اور خاص کر یوتھ کے لیے یہ کتنا مشکل جو مرحلہ ہے وہ ہوگا کہ نہ روزگار کے مواقع ہیں, نہ آمدن کے ذرائع ہیں, اور جو کاروبار کرنے کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس سینس میں بے روزگاری آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اور پاورٹی بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا جو یوتھ بلج ہے یا اس کی جو ینگ پاپولیشن ہے وہ سوشلی فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو شاید ہم ایک بہت زیادہ ایک فرسٹریشن کا جو ایپیسوڈ ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے.
دوسری جانب عبداللطیف کا کہنا ہے کہ اگرچہ موجودہ حالات میں ان کے لیے مشکلات ضرور ہیں, لیکن انہیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ معیشت میں بھی بہتری آئے گی اور ان جیسے چھوٹے کاروبار بھی ترقی کر سکیں گے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ویسے تو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سبھی شعبے متاثر ہو رہے ہیں. آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے پر اس مہنگائی نے کیا اثرات ڈالے ہیں. اس وقت بات کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے حیدر علی سے, جو ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. حیدر, کس حد تک طلباء کی فیسوں میں اضافہ کیا ہے اب تک, اور اب اگر ہم اساتذہ کی تنخواہیں دیکھیں اس کے اگینسٹ, تو وہ کتنی بڑھائی گئی ہیں اب تک اسکول ایسوسی ایشن کی اگر آپ بات کریں تو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل اللہ, جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پوری عالمی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ شدت سے ہے. اساتذہ کی تنخواہوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے پاس 10% سے لے کر 20% تک سالانہ اضافے کا ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے تحت اساتذہ کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. لیکن جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے اور والدین کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اخراجات جو ہے وہ تقریباً 3 گنا ہو گئے ہیں. براہ راست جو پیٹرولیم پرائس ہے, جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ یہ بلند ترین سطح پر ہے, تو ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی بچوں کے لیے اسکول آنے اور جانے کے معاملے میں 2 گنا سے زیادہ اخراجات بڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے کتابیں اور کاپیاں جو پیپر کے ریٹ ہو گئے ہیں, اس سے بھی کتابیں اور کاپیاں جو ہیں وہ اب 3 گنا زیادہ قیمت پر بچوں کو والدین کو ملیں گی یا مل رہی ہیں. اسی طریقے سے یونیفارم اور بیگس پر بھی جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور اسی طریقے سے بچے جو چیزیں اسکول میں کالجز میں کینٹین سے لیتے ہیں وہ تمام فوڈ آئٹمس بھی اس انفلیشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں.
تو حیدر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 3 گنا آپ نے کہا کہ تقریباً پرائسز جو ہیں وہ ہر چیز کی بڑھی ہیں, 10% آپ نے کہا کہ سیلریز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں ٹیچرز کی, تو آپریشنل کاسٹ میں اسکولس کی کتنا فرق پڑا ہے اس مالی سال میں اب تک؟
آپریشنل کاسٹ میں بھی انفلیشن جب 25% سے زیادہ ہو جائے گا تو آپریشنل کاسٹ جو ہے ہماری وہ 30-35% جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ مینوپولیٹر
تو حکومت کی طرف سے حیدر کسی قسم کی اس صورتحال میں پرائیویٹ اداروں کو کسی قسم کی مدد مل رہی ہے؟
میں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. میں آپ کے توسط سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کووڈ نے سب سے زیادہ جس شعبے کو متاثر کیا وہ ایجوکیشن تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا تمام صوبائی حکومتیں ہوں, کسی نے بھی ایجوکیشن سیکٹر کو سپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی گرانٹ دی.
وقت کی کمی ہے میرے پاس, دو اور پوائنٹس ہیں, میں چاہوں گا کہ اس پہ اس کو بھی آپ ایڈریس کرتے چلیں. کتنی فیسز اب تک آپ نے بڑھائی ہیں, کتنے اخراجات جو ہیں وہ آپ نے پاس آن کیے ہیں, اور والدین کے تحفظات کیا ہیں اس حوالے سے؟ کوئی ڈراپ آؤٹس ہیں سکولوں میں فیسوں میں اضافے کے بعد؟
یقیناً کووڈ کے بعد جو ہے وہ صرف صوبہ سندھ میں تقریباً 5-7 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر چلے گئے ہیں پرائیویٹ اسکول کے, اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی تقریباً 2 ملین کے قریب بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہوئے ہیں. ہمارے جو فیسوں کے اضافے کا معاملہ ہے وہ پنجاب میں اور کے پی کے میں قانونی طور پر تمام اسکولز پابند ہیں, صرف زیادہ سے زیادہ 8% فیس پڑھا سکتے ہیں, جبکہ صوبہ سندھ میں 20 سال سے تمام پرائیویٹ اسکولز اس بات کے پابند ہیں کہ صرف وہ 5% سالانہ اپنی فیسوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ایک طرف مہنگائی اور انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف پرائیویٹ اسکولز کو سالانہ صرف 5% اضافے کی اجازت دی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ حیدر, آپ ہمارے ساتھ تھے. حیدر علی پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سے اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن کا شعبہ پرائیویٹ اسکول میں خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
بھارتی انکم ٹیکس حکام نے اس ہفتے نئی دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر میں جا کر 3 دن مسلسل تفتیش کی. حکومت کی اس کاروائی کی طرف سے حکومت کی جو کاروائی ہوئی اس میں معمول کا سروے کہا گیا حکومت کی طرف سے اس کو, جس میں محکمہ انکم ٹیکس بی بی سی کی مبینہ مالی بے ضابطیوں کے الزامات کی چھان بین کر رہا ہے. لیکن صحافیوں کی بین الاقوامی اور بھارتی تنظیموں نے اس اقدام کو حکومت کی طرف سے صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے اور میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش قرار دیا ہے. سن 2002 کے گجرات فسادات اور ان میں اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے کردار پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری ریلیز ہونے کے چند ہفتے بعد یہ چھاپے مارے گئے ہیں. یہ ڈاکومنٹری بھارت میں نشر نہیں کی گئی اور مودی حکومت نے انڈیا دا مودی کوئسچن کو پروپیگنڈا کہہ کر مسترد کر دیا ہے. بھارتی حکومت نے اپنے ہنگامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس دستاویزی فلم سے متعلق تمام ویڈیوز اور ٹویٹس کو ملک بھر میں بلاک کر دیا ہے. بی بی سی نے ڈاکومنٹری کو حقائق پر مبنی قرار دیا ہے, جس میں بھارت میں ہونے والے بدترین مذہبی فسادات میں سے ایک کی تحقیقات پیش کی گئی ہیں. ان بلبوں میں کم از کم 1000 افراد ہلاک ہوئے تھے. وائس آف امریکہ کے زبیر ڈار نے دہلی میں ایک صحافی, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے بھارت میں نمائندے اور ایک قانونی ماہر سے بات کی. آئیے جانتے ہیں ساری صورتحال پر ان کی کیا رائے ہے.
اس کے اثرات بہت ہیں, کیونکہ دیکھیے ہم جو کام کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ, ہمارے سورسز ہوتے ہیں. بہت بار سورسز آف دا ریکارڈ ہم سے بات کرتے ہیں. اگر ہم جیسے پرانے سرکاریں بھی دیکھ لیں ہندوستان میں, جیسے پرانے اسکیمس جب نکلے ہیں یہ سارے جرنلزم کے تھرو ہی نکلے ہیں. جیسے اگر ہم یو پی اے ایرا کے جتنے بھی اسکیمس ہیں وہ پترکاروں کے تھرو ہی نکلے ہیں, اور پترکار جب انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں تب اس کے تھرو ہی یہ سارے ڈسکرپنسی سرکار میں جتنے بھی خامیاں ہیں یہ نکل کے آتے ہیں. اور یہ سارے جو انفارمیشن ہوتا ہے یہ پترکار کے فون میں ہی سٹور ہوتا ہے یا ان کے لیپ ٹاپ میں سٹور ہوتا ہے. اگر جیسے ہم نے جو ایٹ لیسٹ نیوز رپورٹ سے ہم کو جو پتا چلا ہے کہ آئی ٹی آفیشلز جا کے بی بی سی میں ایڈیٹوریل سٹاف کے کمپیوٹرز میں یہ کی ورڈز کر کے سرچ کر رہے ہیں, مانا کہ ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ بہت ڈیٹیل میں سرچ نہیں کیا, مگر خدا نخواستہ کل کچھ ایسا انفارمیشن نکلا جو کہ سرکار کے को क्रिटिक सरकार के लिए वो क्रिटिकल है, तो वो सरकार तो फिर एक पत्रकार का जो हक है उस पे वो मतलब वायलेट कर रही है. तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तो इसमें दी एंड हो जाएगा बेसिकली. कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपको भारत से फिर अब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं एक पत्रकार के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके काम के लिए बेसिक है. तो इस चीज के ऊपर सरकार को सोचनी चाहिए, बिकॉज यू आर क्लियरली वायलेटिंग द बेसिक टेनेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एंड अ राइट ऑफ अ जर्नलिस्ट.
तो जर्नलिज्म का फ्यूचर और भी ब्राइट है क्योंकि उसकी और जरूरत होती है. तो मुझे लगता है जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो और भी नायाब तरीके ढूंढेंगे जर्नलिज्म करने के लिए, क्योंकि जितना आप ये दबाएंगे ना तो जर्नलिज्म अलग अलग किस्म से और फूटेगा. मुझे लगता है कि एक्चुअल टैलेंट राइज करेगा, कि अब तक तो जर्नलिज्म में या आर्ट में डिसेंट, मतलब आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ डिसेंट ऑल्सो, जो लोग कनेक्टेड थे जो मीडियोकर या घटिया किस्म की क्वालिटी वाले थे वही उछल कूद रहे थे. ऐसे माहौल में ट्रू टैलेंट निकलेगा. तो मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट है जर्नलिज्म का फ्यूचर.
इनकम टैक्स एक्ट के दरमियान जो सर्वे होता है उसके लिए ये पावर नहीं दी गई है कि आप लोगों का फोन या लोगों की चीजें जबरदस्ती सीज कर लें या अपने पास रख लें. सर्वे के अंदर जो पावर दी जाती है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, वो केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ कागजी कार्यवाही के लिए कागज अगर इम्पाउंड करने हैं तो उतना दायरा दिया गया है. यदि आपको कुछ सामान इम्पाउंड करना है, कुछ एसेट्स इम्पाउंड करने हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अप्रूवल चाहिए होगा और एक रीजंड ऑर्डर चाहिए. और इस सर्वे की टाइमिंग को देखते हुए भी और जो रीजंस दिए जा रहे हैं कि ये एक ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत सर्वे किया गया है, अमूमन देखा गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू के ऊपर सर्वे नहीं होता है.
और मीडिया की आजादी की बात हो रही है तो जानते हैं कि जंगजदा यूक्रेन में सहाफी किस हाल में है. यूक्रेन में दर्जनों सहाफी लड़ाई की रिपोर्टिंग करते हुए हर तरह के खतरात का सामना कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक साल में मुतअद्दिद सहाफियों के हलाक या शदीद जख्मी होने के बाद उनकी हिफाजती तरबियत और सिक्योरिटी सामान की फराहमी के लिए कुछ इदारे फाल हो रहे हैं. यूक्रेन से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट.
दुनिया भर से हजारों गैर मुल्की सहाफी गुज़श्ता एक साल के दौरान यूक्रेन में जंग की कवरेज के लिए आए हैं. यूक्रेन के सहाफियों ने भी जंग ज़दा इलाकों का सफर किया और वो फौरी तौर पर दूसरे शोबों की रिपोर्टिंग छोड़कर जंगी महाजों पर नामा निगारों की हैसियत से काम करने लगे. एक दर्जन से ज्यादा सहाफी अपने फ्राइज की अंजामदेही करते हुए मारे जा चुके हैं जबकि मुतअद्दिद शदीद जख्मी है. तजुर्बाकार नामा निगारों का कहना है कि हालिया याददाश्त में जो शिद्दत इस जंग में है वैसी पहले कोई नहीं देखी.
मैं तकरीबन दो हफ्ते कबल बखमूत और सोलेदार में था और सच पूछे तो यहाँ होने वाली जंग का तसव्वुर भी मुहाल है. दूसरी आलमी जंग थी, फिर वो बहुत सी जंगें जिनको मैंने कवर किया, खाना जंगी और फौज से लड़ने वाले बागियों के छोटे ग्रोह, लेकिन इन सब के मुकाबले में ये एक मुकम्मल जंग की तरह है जिसमें बहुत भारी तोपखाना इस्तेमाल हो रहा है.
इस जंग ने फ्री लैंस सहाफियों की एक बड़ी तादाद को यूक्रेन की जानिब मुतवज्जे किया है. फ्री लैंस नौजवान सहाफी मैदान जंग में काम करते हुए शोहरत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है. द फ्रंट लाइन क्लब और मगरबी यूक्रेन में लवीव प्रेस फ्रीडम सेंटर जैसी दीगर मीडिया की हिमायत करने वाली तंजीमें खतरात को कम करने की कोशिश कर रही हैं.
हम उन्हें वास्केट्स, हेलमेट्स और मेडिकल किट्स फराहम कर सकते हैं. इसके अलावा हम उन्हें कुछ तरबियत फराहम करके उनमें रिपोर्टिंग की सलाहियत बढ़ाने में मदद करते हैं.
By providing them some trainings.
केफ में ये शख्स दरहकीकत जख्मी नहीं है, वो सहाफियों के साथ काम करते हैं जो लड़ाई के माहौल में तरबियत हासिल कर रहे हैं. पॉल कॉनराय, जो 2012 में शाम में एक मोहलिक गोलाबारी से बच गए थे, कहते हैं कि इस इल्म से जान बचाई जा सकती है.
मैं अपने आप को जानता हूँ. मैं धमाके की जद में आ गया था, मुझे खून रोकने वाला आला पहनना पड़ा था, इसलिए मेरे लिए तिब्बी पहलू अहम है. आप अपनी जान बचाएं और ऐसा करना मुमकिन है,
लेकिन मैदान जंग में होने वाली तमाम चोटों या फिर मौत को रोकने का कोई तरीका नहीं है, चाहे सहाफी कितने ही तरबियत याफ्ता क्यों ना हो. और कुछ कहते हैं कि खतरा मोल लेने की अपनी अहमियत है.
There is no really safe
जंग का सामना करने का वाकईतन कोई महफूज तरीका नहीं है, खास तौर पर इस जंग में, क्योंकि ये जंग वहशियाना है. वहाँ हलाकते हैं और शहरियों के घरों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाता है.
متعدد یوکرینی صحافیوں کی طرح دیما بھی اپنے کام کو جنگی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دیکھتے ہیں. صحافت کا ہدف تنازعات میں عام طور پر غیر جانبدار معلومات پیش کرنا ہے، لیکن دیما کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یوکرین میں رہنے والے شہریوں کی تکالیف سے بیرونی دنیا کو آگاہ کرنا ان کی ایک قومی حیثیت کی بقا کے لیے اہم ہو سکتا ہے. حیدر مردوخ کے ساتھ بہجت جلانی، وائس آف امریکہ.
اور اب کچھ بات امریکی سیاست کی. جنوبی کیرولائنا کی سابق گورنر نکی ہیلی نے امریکی صدر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے. نکی ہیلی وہ پہلی ریپبلکن ہیں جو باضابطہ طور پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے پر آئی ہیں. نکی ہیلی اقوام متحدہ میں امریکی سفیر رہ چکی ہیں. انہوں نے ایک وقت پر یہ بھی کہا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ نے دوبارہ انتخاب لڑا تو وہ انتخاب نہیں لڑیں گی.
اپنی آبائی ریاست جنوبی کیرولائنا میں نکی ہیلی نے اپنی صدارتی مہم کی پہلی ریلی میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب نئے چہرے ملک کی قیادت کریں.
ہم تیار ہیں، ماضی کے فرسودہ خیالات اور دھندلاتے ناموں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایک نئی نسل کی جانب سے مستقبل کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں.
بس یہی ایک بات تھی جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی انتخاب میں پھر سے حصہ لینے کی جانب کچھ اشارہ کیا، لیکن انہوں نے اس وعدے کا کوئی ذکر نہیں کیا جو انہوں نے دسمبر 2021 میں کیا تھا.
اگر صدر ٹرمپ نے انتخاب لڑا تو میں انتخاب میں حصہ نہیں لوں گی.
سابق صدر ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے ایک ترجمان کے ذریعے ویو اے کو ایک بیان میں نکی ہیلی کے سابقہ وعدے پر بات کی اور کہا کہ انہوں نے نکی سے کہا تھا کہ وہ اپنے دل کی سنیں اور جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. انہوں نے مزید کہا کہ میں ان کی خوش قسمتی کا خواہاں ہوں. ایک آن لائن ویڈیو کے ساتھ اپنی صدارتی مہم کا آغاز کرتے ہوئے نکی ہیلی نے خود کو پارٹی کے مستقبل کے لیے ایک فرد کے طور پر پیش کیا.
Republicans have lost the popular vote in 7 out of the last 8 presidential elections. That has to change.
American Enterprise Institute کے سینئر فیلو جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ بھارتی تارکین وطن کی بیٹی نکی ہیلی ٹرمپ کی سب سے سخت مد مقابل نہیں ہوں گی.
اقوام متحدہ کی سفیر کے طور پر وہ ساتھ ٹرمپ کی وفادار تھیں اور ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا جیسا کہ ریپبلکن پارٹی کے کچھ اور اراکین نے کیا تھا. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ایک ریپبلکن ووٹر نئے امیدوار میں مثبت پہلو کے طور پر دیکھے گا. منفی پہلو کی بات کریں تو یہ واضح نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے لیے ریپبلکن ووٹرز کے لیے اتنی پسندیدہ یا ویسی بھرپور کشش رکھتی ہیں جتنا کہ کچھ دوسرے امیدوار رکھتے ہیں.
نکی ہیلی کا اعلان ممکنہ طور پر ان ریپبلکنز کی جانب سے سامنے آنے والا پہلا اعلان ہے جو ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی روکنا چاہتے ہیں. صدارتی مقابلے میں شمولیت اور غور کرنے والوں میں ٹرمپ کی انتظامیہ میں خدمات انجام دینے والے 3 افراد شامل ہیں جو نائب صدر مائک پینس، سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو اور سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ متبادل کے طور پر ہم اس میدان میں جس بڑی شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک ریپبلکن جھکاؤ والی ریاست میں ایک بڑے ریاستی گورنر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی خصوصیات کو پیش کیا.
فلوریڈا کے گورنر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ثقافتی جنگ کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور توقع ہے کہ وہ فنڈز اکٹھا کرنے میں دوسرے ریپبلکن امیدواروں پر فوقیت لے جائیں گے. اس طرح وہ پارٹی کے ان وفاداروں کے لیے پرکشش ہو سکتے ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع نامزد امیدوار موجودہ صدر جو بائیڈن کے مقابلے کے لیے ایک مضبوط امیدوار چاہتے ہیں. اگر رائے عامہ کے جائزوں میں نکی ہیلی کی مقبولیت 10% سے کم رہتی ہے تو انہیں آخر کار ممکنہ طور پر پارٹی کی جانب سے نائب صدر کے نامزد امیدوار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. سابق صدر اور ایک دوسرے کے بالمقابل امیدواروں کا ایک ہجوم ٹرمپ کے لیے وہی کچھ دہرانے کی راہ ہموار کر سکتا ہے جو انہوں نے 2016 میں ایک سیاسی نووارد کے طور پر کیا تھا، یعنی میدان صاف کرنے اور ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جیتنے کے لیے کافی حمایت حاصل کرنا. سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.
اس کے ساتھ ساتھ اپ کمنگ الیکشن میں ایک اور امریکن پریزیڈنشل الیکشن میں جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایج بریکٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفائن ہونا چاہیے اور میڈیکل ایگزامس جو ہیں وہ بھی 75 یا 70 سے اوپر کے جو امیدوار ہیں ان کے ہونے چاہیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.